د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ولسمشر لخوا د دې ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ازل کول د ملي والد حکومت د روحیې خلاف عمل دی. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته له هغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوي حکومت نه ملاتړ اعلان کړ. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزه اجمل اند او زما همکار تایر روشان هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسمت څاروان په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې نن هم دوام لري، او د امریکا ولسمشر وایي د دولتي ادارو له فعالیتو وروسته به کانګرس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لورې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 مادې د 14 بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په 14 بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو تاکل تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. لبلخوا اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف اقدام بللی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل اجرایی
ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق عزل کیدل د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی، چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بې ثباتۍ به تحریک.
محمد محقق د 1998 مریض کال د سرطان د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم رسیال په توګه کاندید دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. راپورونه وایي د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو نن هم دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یوه خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر په روانو خبرو کې آسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبري د دوشنبه په ورځ پیل شو او ګمان کیږي چې نن به د یوې اعلامیې په خپرولو سره پایته ورسیږي. افغان چارواکو او د اروپای اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپای اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د ځانګړي استازي رولن کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو 5 مسئلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کنفرانس کې اروپای اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسی کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ایز اتصال او سوداګري، او د سولې په راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول 15 وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیې کړي. اروپایي اتحادیې د کابل په پرونی غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره له هیڅ راس مرستې ډډه ونه کړي. د کونړ د پیشدری اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیشدری یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې لاره سفر کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت غواړي چې دا سړک چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته جوړ شوی و ترمیم کړي.
زمونږ سړک چې دې قابل نه ده چې دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسه کې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
له بل خدا کونړوالی عبدالستار مرزا کوال پرون ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د دې سړک د جوړولو پریکړه کړې او په لوړ کیفیت به لسره جوړ کړي. د افغانستان پاکسر سیمو کې خلک د سړکونو د کیفیت له خرابوالي شکایت کوي. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنستي انټرنیشنل وایي ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د موسسې نن پنځشنبه په یو راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران له لوري په نیول شویو کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوې و خوشی شوې ده. دا خبره هغو چارواکو او مدافعانو کړي چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل ول، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. نه پنځوس کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پریس تلویزیون سره یې کار کاوه، د جنوري په 14 نیټه ونیول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید د استازیو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټاکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کلنۍ ویناوې د کانګرس د استازیو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د تولسیزو ډیپلوماټیک لانجه پایته رسیداته رای ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پایته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. د اجرائیه ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل
متأسفانه چې د اجرائیه ریاست د دویم رسیال استاد محمد محقق ازل کېدل د دې توافقنامه او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخ کې بوک باندې ملي والی روحیا او د ګډ همکاري روحیا ضعیفه کی او به ثباتی به تحریک.
بلخو د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغانی خبرو ته حاضر شي. پر دې موضوعاتو د ریپورتونو سربیر اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای په نږدې څو ورځو کې به په کابل کې د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ابراهیم شینواری سره مرکه هم لرو. کور کلی یونیس پروګرام او همدارنګه د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم مه هیروي. او په وینزویلا کې د موازي حکومت د اعلان په اړه رپورټ په نړیوالو مسلو کې راغلو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو فرمان کې د اجرائیه رئیس دویم رسیال محمد محقق له دندې لرې کړ. د ارګ لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده پر بنسټ د محمد محقق له دندې ګوښه کیدل منظور شوی دی. ورسته جزئیات به له کابل نه واورو. همدا اوس سره په کابل کې زما همکار اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب نور بل تاسو واورو.
بلی انسب تاسو او د زدی رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه تاسو ویل ورسلاغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق د ګوخه کېدلو فرمان ورکړ. اوس افغان حکومت اجرایه ریاست وی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د محمد محقق ازل کېدل د ملي وحدت حکومت د سیاسي او کړلي کا او دغه حکومت د ملي روحي خلاف عمل دی. دغه ریاست دوهم رسیال فریدون خوزون شیبه مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بی ثباتی تحریک کې
د ملي والی حکومت په یو خاص تاریخي مرحله کې د انتخاباتو د دوه مخکښو ټیمونو په توافق په اساس رامنځته شو چې موخه د یو پیاوړي حکومت او سیاسي اجماع رامنځته کیږي درو اندرنګ د همکاري د روحي تاورتیا او د ګډ منځول و مثلا چې د اسرائیل د دویم رستار استاد محمد محقق عادل کیدل د دې توافقنامه او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې د ملي والی روحیه او د ګډ همکاري روحیه ضعیفه کی او بې ثباتي به تحریک کی. د ملي والی د حکومت سیاسي توافق لیک د راتلونکو ورځو کې تاکو پورې پابند دوام کوي.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان لمخې نن د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق له ګندې ګوخه کړ. په دغه فرمان کې راغلي چې د اساسي قانون د 34 او 13 فقره لمخې ښاغلی محقق ازل شوی دی. د اساسي قانون په 34 ماده کې راغلي چې جمهور رئیس لاندې واکونه او وظیفې لري او بیا په 13 فقره کې راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړو رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول د استعفا منل او ازلول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. اسمو کړ په دې اړه د افغانستان د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو چې خغله محقق ولی ازل شوی دی او خپل دند ګوښه شوی دی خو په دې ونت وانی دی. خو په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا د موضوع د انتخاباتو سره د ولسمشرۍ د لاتونکو انتخابات سره تړي ځکه چې څورې مخکې د محمد انیف اثمر په مشرۍ باندې د یو انتخاباتي ټیم چې د انتخاباتي کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړ د دې دوهم رسیال محمد محقق چې وسمهاله د اجرایه رسیالو د نوم ثبتونه وکړه او د انتخاباتو قانون مخې کوم دولتي مامورین چې خپل نمونه د ولسمشر په توګه او احمد رسیالان په توګه ثبتوي باید استعفا وکړي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر امداسي برداشت کوي لدی موضوع نه
د انتخابات قانون صراحت لري یوازنه استثناء چې دا هغه اساسي قانون کې د جمهور رئیس په اړه باندې څرګند شنه وي. جمهور رئیس شروع په کارونه کې نو منتخب جمهور رئیس نو ټول غواکونه چې په تاسو سپېڅلې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي دغه نه ګټه اخیستلی شي. نور دولتي مقامات بدون استثناء باید وي استعفا ورکړي خصوصا
خو بیا ځلې وایم چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه نه دی ویلي چې آیا هم دغه موضوع د خطر خغله محقق عدل شوی او یا هم کوم بل موضوع بل انسه.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو قدرمنو دوستانو. اجمل تورمان وو چې له کابل د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان لاغ څرګندونو خبر کړو چې د ولسمشر غنی له خوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق غزل ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بل.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی تملدي چې زلمه خلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د دې ریاست بویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوهې پروانه غونډه کې ښه پرمختګونو ته په تمه یو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لارې هوارولای شي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د دوهې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي.
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د هغه زلمی خلیلزاد طالبانو ته قناعت ورکوي تر څو چې هغه د حکومت مرکچی پلاوی سره کینی زمون پلاوی د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي.
دا په داس حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوی ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې. یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لری کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدا چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده.
مهم ټکی چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده. څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي. داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده.
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوې ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبره دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات دې باطل اعلان کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وختي کې لیست ابتدایي اعلان میشه مطابق به قانون 15 سال. کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې ور رسیدل شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بیلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدي په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول یې دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تېره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه تر سره شول خو نتایج په سبان د دوو میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغوه اعلان کړل. لدغه اعلان روسته د انتخاباتو خپلوا کمیسون ژمنه وکړه چې پاک رائے به لناپاکو بیلوی او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلوا کمیسون لدغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه په شا کېږي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارک داشت که
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اسناد او مدارک لرل چې د کابل حوزې انتخاباتي باطل کړل. کوم اسناد چې موږ لرو دغه انتخابات باطل شوي د دغې حوزې د انتخاباتو پروسه د جوړجاړي په اساس ځنډېدلې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وایو تاسې یوه اونۍ مخکې موږ په انتظار کې کړو، ولې مو اوس سکوت کړی دی؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو نوي انټرنیټي سیستم له لارې به د دولتي ادارو اسناد او معلومات له لاسوهنی خوندي شي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوی انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا دی چې معلومات د دې تر څنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکېږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کېږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولی شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کېږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونې کېږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسنادو او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کېږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولی شي نو په خبره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو له سوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي او په پام کې ده چې په 1398 لمریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان سږ کال څومره توانېدلی خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې د وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې ده. دا مرکه اورو.
څکل چې موږ ځان ته کوم هدفونه ټاکلو هغه په زیاتو برخو مرسته راوړي. موږ غوښتل چې تعلیمي نصاب اصلاح شي، سیاسي کار ډېر ښه روان دی او خپلو پوهنې وزارت کار د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړه شوې یو ډېر ښه کار چې هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وې. موږ متاسفانه 2015 کې موږ سره سروې کړې وه او شپاړسم کې هغه 1000 ښوونځي بند او دا یو کال چې تیر شو د 2013 کال کې موږ د درس او شاوخوا ښوونځي بیا تخصص کړ چې دې کې هم د ټولنې د مشرانو او د مو سنگینو قومي رهبرانو رول ډېر زیات او موږ مرسته کارکوونکو چې دې وکړه چې ولس سره اړیکې جوړ کړو او د کنا تر څو ښوونځي خلاص شي همداراز د هغه ماشومان چې زده کړو ته باید لاسرسی ولري او د ښوونځي د عمر ماشومان ډېر کافي شمېر ښوونځیو ته راځي مګر اوس هم راستانه هغه سروې چې تېر کال وشوه 3.1 میلیونه ماشومان چې د زده کړو په عمر کې دي تر اوسه هم لا د ښوونځیو څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړې نعمت څخه بې برخې دي
دغه ډیری ښوونځي په کوم ولایتونو کې تړل شوی او دغه شمیره چې تاسو یاد کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوی دي په دغه کې د نجونو څومره ښوونځي راځي
دا ښوونځي چې زه شپږ ښوونځي زیاتره په زابل روزګان بادغیس کندهار هلمند نیمروز فراه پکتیکا او نورستان کې تړل شوی او یو کم شمیر فاریاب سره په کلم دا ورسته یو نام دی زه څنګه کوم چې دا نام نسیمو کې نو دقیق ما ته نه معلوم څه د جنکو څه د لکانو خو یعنی ډېر کچه بیا د جنکو چې هلته متاسفانه بره لا وځي چې ښوونځي ته لاسي او ځینې نسیمو کې نور مشکل راځي چې جنکو ته له مکتب څخه د تګ اجازه نه ورکول کیږي
د امنیت تر څنګ نورې کومې ستونزې دي چې تاسو سره مخامخ کیږي د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې
د نام نه له علاوه نور او فکتورونه چې ماشومان د پیښې په دې سره شي او خو د خوندین شپه ده په دې نه سیمه کې موږ سم نه تاسو نه مله مګر خوندین د دې د کلیا سپلې نه ستو ان مونږ شي خوندې ته امر لري دې نه سیمه کې د جغرافیې لري مشکل ده تاسو سیم ډېر غرانې دي او ماشومان شپه له سټرې کې مطلع شي که ظاهر نه دې ښکاری خو فاصله وخت دې نه سي او دې نه سیمه کې د خلکو اقتصادي ستونزې دي چې ماشومان یې لږ غټ شي د ښوونځي وباسي ورسره اقتصاد کور پای ته د کولو کې مرسته وکړي
محمد ابراهیم شینواره د افغانستان د پهونه د وزارت مرستيال وو چې د زده کړو د نړیوالي ورځې په مناسبت د خپل وزارت د چارو په اړه معلومات لا زده راډیو سره شریکول
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول دیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو
په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پایل شو سره لاغ نور هم ژور شو چې ګڼ شمیر هیوادونو د اپوزیسون د مشر لخوا لا اعلان شوی حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ امریکا او متحدانو هم د نوي موازي حکومت ملاتړ کړ په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل څخه واورو
په وینزویلا کې سیاسي بحران د چړشمبه په ورځ د ټول هیواد په کچه ل پراخو مظاهرو وروسته پایل شو د دې اعتراضونو په ترڅ کې لک تر لګه و کسان و وژل شو وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روان دی چې سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو ل خپل خوا موقت حکومت اعلان کړی دی او ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له حکومت سره مقابله ته چمتو کیږي ګوایدو په ملي اسامبله کې چې تر ډیره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی هغه په پلازمینا کاراکاس کې د مظاهرو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ ګوایدو ویلی چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې پترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتیدلي یوازینی لار ده امریکا او د سیمې ګڼ شمیر نورو هیوادونو تل د ولسمشر مادورو پر غیر دیموکراتیکو او استبدادي پالیسیو انتقادونه کړي ګوایدو اعتراض کوونکو ته په خپل احساساتي وینا کې وویل موږ پوهیږو چې دا کار خای ناوړه عواقب ولري نو موري لدې وینا ورسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید ځکه داسې اوازې وي چې خای حکومت ونیسي د امریکا متحده ایالاتو کاناډا او د برازیل کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا ګڼ شمیر هیوادونو لکه په خپلو کې چې سلا سره کړی وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د ګوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعاده په مقصد کار واخلي. ټرمپ په یو اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلک په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد وغږیدل او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه یې وکړه. ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر کړی، خو واشنگټن ویلي دي چې د مادورو فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه یې تر دې د مملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په عین حال کې له خپلو متحدانو د مملاتړ غوښتنه وکړه.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو تل اسمت ساروان نه یو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. له بلې خوا اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر شپنو بحث وکړ. د کونړ د پیچدري اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنیسټي انټرنیشنل وای ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزی هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وای ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او ټاکل شوی دی چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل گاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماټیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي.
او سم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انجونو د موایتای لیگ سیالیو په لړ کې په مختلفو سینی کټګوریو کې اته سیالي وشوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په مختلفو وزنی کټګوریو 15 سلوي 30 سلوي 155 کیلوګرام وزن کې د 1400 لوبغاړو ترمنځ وشوه. د خاغلی پیمان د معلوماتو مخې حنیفه په 15 سلوي خارزو په 30 سلوي شبنم په 155 خدیجه او سمیرا په 155 او امینه په 155 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو تماتې ورکړي. د کابل د موایتای لیگ د دوهمې اونۍ د سیالیو په پای کې امینه حسینی په 155 کیلوګرام وزن کې د دې اونۍ غوره لوبغاړې وټاکل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د هندستان په بنگلور کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه 22 ورځنی تمریناتي کمپ د آیرلند په وړاندې راتلونکي سیریز او د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دغه تمریناتي کمپ کې 40 لوبغاړي شامل دي چې لړلې به شل غوره لوبغاړي د آیرلند په وړاندې سیالیو ته غوره شي. د کرکټ بورډ د مسؤولینو په خبره په دغه تمریناتي کمپ کې د نورو برخو ترڅنګ په تیزي توپچونې هم ډېر تمرکز کیږي، سو یو شمېر فاست بولران د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو شي. د آسیا د 2019 کال فوټبال سیالیو په کوارټر فاینل پړاو لوبو کې نن شپه جاپان د ویتنام او چین د ایران په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د ویتنام او جاپان ترمنځ لوبه نن شپه د کابل په وخت شپږ بجې د متحده عربی اماراتو په المختوم لوبغالي کې، او د چین او ایران ترمنځ لوبه بیا د شپې په 9 بجو د محمد بن زاهد لوبغالي کې ترسره کیږي. د کوارټر فائنل پړاو دوه نورې سیالۍ بیا د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا او قطر او استرالیا او متحده عربی اماراتو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د فوټبال جام سیالۍ چې د روان میلادي کال د جنوري له 15 نیټې راهیسې د 22 لوبډلو ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شوی، د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه به د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره پای ته ورسیږي.
دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی موري خو مخکې له دینه چې دې پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونه وروستی رپورټ راخلو. په ایران کې تیر کال 2000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د زپلو د شرمونکو کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقوقو له مدافعین نیولې تر خبریالانو او ماسلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شول. احمد تکل پری جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 2000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقوقو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي، او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکي او د حقوقي چارو مشر فلیپ لوتر وای 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولیز غونډو د ځپلو او په ګڼ شمیر د مخالفینو د توقیف لاره د مخالفت هر نه خلمین زیوسی. د چهارشنبه په ورځ د ایران یوې محکمه ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتی خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسم راپور په جوړولو او دولتی ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو څو کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمیر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولی دي. د ایران د بشری حقوقو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاری رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتی ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات و وزارت امنیتی شبکه او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د ځپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپل د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خبر از دستگیری‌های بیشتر ندان.
در روانه ونی د سه شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشی کېدو پیسې محکمې ته ورنکړي. دوی د ایران د ملي امنیت په اړوندو تورونو نیول شوي وو. یوې بلې محکمې په همدې ورځ دوه فعالان رضا خندان او فرهاد مسامی په شپږ کاله بند محکوم کړل، او په دسمبر میاشت کې د حامد آینوان په نوم ژورنالیست په شپږ کاله بند محکوم شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاک لپویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکو سید عبدالسمیع شمیر.